دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه اعلامیه کې د سولایز خودمختار خپلواک دیموکراتیک او یو موټی افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوه محمد هانی پاتمر شاه محمود قریشی او مولود چاوش اوغلو نن په استانبول کې کتلی او ګډه اعلامیه خبره کړي په اعلامیه کې ویل شوی چې صوبات لرونکو سولې یوازې په داسې سیاسي پروسې تر لاسه کېدئ شي چې ټول پکې برخه ولري او مشري د افغانانو په لاس کې وي او دا چې هدف په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیز او دایمي اوربن او سیاسي روغه جوړوي په اعلامیه کې د ترکیه قطر او ملګرو ملتونو د هڅو یادونه هم شوې او غوښتل شوی چې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د استانبول کې په لوړه کچه غونډه جوړه شي ټاکل شوی و چې د همدې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په استانبول کې د افغانستان په حق له نړیواله غونډه جوړه شي خو طالبانو کې د ګډون نه انکار وکړ او ترکیه دا غونډه وزندوله د افغانستان پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې د ټولو خواوو او په ځانګړي ډول د طالبانو نه غوښتل شوی چې په افغانستان کې د دایمي سولې تر رسیدو لپاره د روغې جوړې په خبرو کې د خپل ګډون شمنه ورکړي د امریکا پاوس په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان جنرال کیت میکنزی پرون پنځشنبه د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې دا تدابیر بل افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر تر 14مې بشپړ شي په همدې ورځ د ناتو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ هم اعلان وکړ چې ناتو به خپل ځواکونه په همدې نیټه له افغانستانه وباسي اوس مهال د امریکا 2.5 زره او د ناتو شاوخوا 1 زره سرتیري په افغانستان کې دیره دي سپیډه مانی وای جو بایدن به د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر په توګه د روان کال د جون په میاشت کې خپل بهرني سفرونه پیلوي او اروپا ته ځي بایدن به د کورنوال په غونډه کې د ګډون لپاره بریتانیا ته ځي او بیا به د اروپایي ټولنې د مشرانو د لیدو لپاره بروکسل ته ولاړ شي اروپا ته د بایدن د سفر اعلان داسې مهال کیږي چې هغه څه موده مخکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په کوم دریم هیواد کې ورسره خبرو ته کښېني تر دې دمه روسیې په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا اکثریت ولسمشرانو خپل لومړني بهرني سفرونه اروپا ته کړي خو مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د معمول خلاف په خپل لومړني بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړو د بایدن د دفتر مشر یونس ابراهام د ولسمشر د سفر په اړه اسوسییټډ پریس ته وویل چې دا د ستونزو او ننګونو په اړه د دوی له متحدینو او شریکانو سره د اړیکو د ټینګولو عملی فرصت دی د سیاسي مسایلو ورخوا د کرونا وایرس پر مهال د بایدن سفر ځکه مهم بلل کیږي چې هغه له دې کبله ډیر تګ راتګ بند کړي دا په داسې حال کې ده چې امریکا خپل وګړو ته تازه اعلان کړي چې ځینې هیوادونو ته له سفر کولو ډډه وکړي په دغه لیست کې بریتانیا او بلجیم هم شامل دي جرمني چارواکي وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي په دې اړه نن د جرمني د کابینې دوه وزیرانو څرګندونې خبرې شوې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وای په افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر و د ماس په وینا جرمني به په راتلونکي کې افغانستان کې ملکي ملاتړ ته دوام ورکړي نوموړي د جرمني د فونک میډیا ګروپ ورځپاڼو ته په څرګندونو کې ویلي د افغانانو لپاره د خاو خوندي راتلونکي جوړول د جرمني او اروپا ګټې خوندي کوي نوموړي همدارنګه ویلي جرمني به د افغانستان د جګړې ښکېلو لورو ترمنځ د سولې هڅې چټکې کړي څو د لسیزو د اوږدې جګړې اړخونه د خبرو میسته کیني د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا پروسه ستونزمنه خو په وینا د دوامدار او باثباته هواري لپاره تر ټولو غوره لاره ده د جرمني د پراختیا وزیر ګیرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د دپو وینا په اصلاح شوی بڼه او سختو شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ روسیه نن په مسکو کې د پولند د سفارت 15 کارکونکي وویشتل دا اقدام وروسته له هغه شوه چې د پولند د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې هیواد کې د روسیې د سفارت 3 کارکونکي له ډیپلوماټیک موقف څخه د سرغړونې او هغو فعالیتونو له کبله چې خای پولند ته خطرناک وي د منلو وړ نه دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د 15 پولندي ډیپلوماټانو د ایستلو خبرې په مسکو کې د پولند د سفیر کریستوف کرایوفسکی د احضار پر مهال ورکړې دي په دې وروستیو کې د ځینې اروپایي هیوادونو اړیکې له روسیې سره کړکېچنې شوې دي د لیبیا په سواحلو کې له پناه غوښتونکو یوه ډکه ربړي بیړۍ یا جاله ډوبه شوې ده د راپورونو په اساس د بیړۍ کې 130 کسان ناسو. د مدیترانی سمندرګي د بیړنیو مرستو رسولو سازمان اعلان کړی چې لا څوک نه دی ژغورل شوی. یوازې د 10 کسانو مړی او د بیړۍ ځینې ټوټې پیدا شوې دي. د ژغورنې درې کښتۍ له هغې راهیسې د لیبیا په ساحلونو کې ګرځي، خو څوک یې نه دی موندلي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو له مخې د سږ کال له پیل تر دې دمه اروپا ته په لاره د مدیترانی سمندرګي کې له 350 زیات پناه غوښتونکي په اوبو کې ډوب او مړه شوي دي. له لیبیا نه ګڼ افریقایان د مدیترانی سمندرګي له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي. د کرملین سیاسي منتقد الکسی ناوالنی وای د درملنې لپاره به په زندان کې خوراکي اعتصاب ختم کړي. نوموړي د مارچ پر 13 دغه اعتصاب پیل کړی. ناوالنی پر انستګرام تایید کړی چې روغتیایي وضعیت خراب دی او هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې درملنه باید د شخصي ډاکټر وکړي. نوموړي په یو پوسټ کې لیکلي، هغه ډاکټرانو چې دی پر بشپړ باور لري پرون په یو اعلامیه کې په دې اړه څرګندونې کړي. دغه 44 کلن منتقد وای څلیرش ورځې به وخت ونیسي چې د خوړو نظم یې بیرته په تدریج سره عادي حالت ته راوګرځي. اروپایي ټولنې په 2000 کال کې تر ټولو ګرم اوړی تیر کړ. د اروپا د چاپیریال ادارې پرون په یو راپور کې وویل چې پروس کال د هوا د حرارت درجه تر 1.6 پورې لوړه شوې وه. په راپور کې راغلي چې اروپایي هیوادونو له 1910 کال را په دې خوا تر ټولو ګرم منی او ژمی ثبت کړ. د تیر کال په اوږدو کې په اروپایي هیوادونو کې د حرارت درجې د لوړوالي دلیل معلوم نه شو، خو تمه ده د نړۍ څه باندې 40 هیوادونه به د چاپیریال په اړه په 2 ورځنۍ غونډه کې د ځمکې په تودېدو خبرې وي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ د استودیو وایي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بهرنیو ځواکونو د ملاتړ پرته هم د خپلو وسلوالو مخالفینو په وړاندې په خپلواک ډول د عملیاتو او دفاع صلاحیت لري، خو مالی او د پوځي امکاناتو په برخه کې لا هم د نړیوالې ټولنې مرسته ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د دفاع وزارت مرسیال وایان په واد امان د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د دریدلو او مقاومت په اړه د امریکا د مرکزي قوه او د کمانډان جنرال پراک مکنزی اندېښنو په باب امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په وروستیو 2 کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو دا وښوده چې د مخالفانو په وړاندې د دفاع عملیاتو ترسره کولو توان او صلاحیت لري.
زموږ ځواکونه هم د کیفیت او هم د کمیت له اړخه محال په داسې یو ځای کې دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم په سمه او خپلواکه توګه له افغانستانه ساتنه او دفاع وکړي. نو په دې اړه باید هیڅ ډول اندېښنه موجود نه وي. همدارنګه د افغانستان خلک هم پر خپل ځواکونو پوره باور لري.
خود دفاع وزارت دغه چارواکي ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا مالی او د تجهیزاتو برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. د دفاع وزارت مرسیال وایان ویل چې نړیوال ټولنې په سر کې امریکا متحده ایالاتو تر 3 نورو راتلونکو کلونو هم افغان امنیتي ځواکونو ته مالی ملاتړ او تجهیزاتو د برابرولو ژمنه لا په خپل ځای ده. د امریکا د مرکزي قوه کمانډان جنرال پرانک مکنزی د پنجشنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو د کمیټې استعمال غونډې ته په وینا کې د بهرنیو ځواکونو د مرستې پرته د افغان ځواکونو قابلیت تر پوښتنې راوست او د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته په ځانګړي ډول د افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په وړتیا اندېښنه وښوده. جنرال پرانک پیکنزی د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو د کمیټې دغې غونډې ته د امریکا لخوا افغان ځواکونو ته د میلیاردونو ډالرو د مرستې د برابرولو څخه ملاتړ څرګند کړ. ویل چې که دا ډول مرستې بندې شي نو ورسره د افغان ځواکونو د رنګېدو امکان شته دی. د پوځي چارو کارپو ایسوپ امین وای چې امریکا په افغانستان کې د وګړو حضور پر مهال پدې پوهیږي چې په افغانستان او سیمه کې کوم اړخونه په جګړه کې ښکیل غواړي ته مالی او لوجستیکي ملاتړ برابرې. خغلی امین امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې دا هم ویل چې امریکا پدې هم پوهیږي چې یوې غاړې سره هم رسی بندې شي هغه نوره جګړه نشي پر مخ وړلې.
دواړه لوري ته چې ته کومکونه ونرسیږي دوی تولمندي دی لوی جګړې نه لري. هم طالبان هم د حکومت ځکه تمویل کوونکي دي دغه جګړې بهرانيان دي. سیمه هیوادونه او نړیوال دلته خپل اهداف لري. دا خبره رښتیا ده که چېته امریکا تمویل کوونکي دغه جګړې چې د افغانستان حکومت تمویلوي دوی همکاري وسونه کی د افغانستان وسلوال پوز با د سوګدي جګړې ته آمادګي ونه لري.
امریکا او ناتو د 2013 میلادي کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره هر کال د شاوخوا 3 میلیارد ډالر د مرستې د برابرولو ژمنه کړې او ویلې شي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته هم په دغو ژمنو کې بدلون نه دی راغلی او دوام به ولري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې مخ په زیاتې دي. پاک لای پامو کې د لیمی نیازی رپورټ ده.
افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې 1555 کسان د کورونا وایروس لپاره ټیسټ شوي چې له دې شمیر څخه 1300 یې مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت وایي میرویس علي زوی امریکا غږ ته وویل چې په دغه شمیر کې 55 مورده په ننګرهار، 25 کابل، 23 لغمان، 22 کندهار او 8 پیښې په 12 نورو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
په تیر څلور ساعتونو کې 1555 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو غوسي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې د دې جملې څخه 1300 یې مثبت دي، چې د دې سره د مثبتو شمیر په هیواد کې 5500 ته ورسېدل.
ډاکټر میرویس علي زوی همدارنګه وویل چې د کورونا وایروس انګلیسي ډول پیښې مخ په زیاتې دودي او تر دا مهاله 200 پیښې ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې چې د کورونا وایروس تطبیق په ټول افغانستان کې جریان لري او تر دا مهاله 225000 کسان واکسین شوي دي. ډاکټر میرویس علي زوی په تیرو څلور ساعتونو کې د مړو شو او بیرته راغیدلو کسانو د شمیر په اړه وویل
په یاد موده کې 15 کسان راغیدل دي او متاسفانه کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د امر روغتیا وزارت د شمیرو په اساس د محل په ټول افغانستان کې 5500 کسان په کورونا اخته شوي دي او 2500 کسان د وایروس مړه شوي دي. کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین د ووهان ایالت په هوبی ښار کې خپور شو. د جانز هاپکن په هانتون د شمیرو په اساس 1,300,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي او 3,300,000 کسان په کورونا وایروس لخته کې دروستم لشوي دي. امریکا، هند، برازیل او فرانسه په ترتیب سره په کورونا وایروس ډیر اخته کسان لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د نړۍ د شاوخوا څلويختو هیوادونو او سازمانونو مشران د جمعې پر ورځ د اقلیم په نړیواله آنلاین غونډه کې د اقلیمي مشکلاتو په مخنیوي بحث وکړ. د نړۍ د اقلیم غونډه چې د جمهور رئیس جو بایدن په وینا سره پرانستل شو، ښاغلی جو بایدن وویل نړۍ باید په دې لسیزه کې داسې پریکړې وکړي چې د اقلیمي بدلونونو د ناوړه عواقبو مخه ونیسي. په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې پاتسیویډ اکسوارا د رپورټ اخاټی کې زموږ همکار سید سلیمان شادر ته واوري.
جمهور رئیس جو بایدن د دې علی غونډې په افتتاحي مراسمو کې په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې متحده ایالات به د 2023 میلادي یعنی 1409 لمریز کال پورې په فوق العاده توګه د کاربن د خارجېدو کچه راکم کړي. ښاغلی بایدن اعلان وکړ چې متحده ایالات به د 1409 لمریز کال پورې د کاربن د خارجېدو کچا له 50% نه تر 25% پورې راکم کړي، چې په دې حساب به کچا د 2015 یعنی 1340 کال نه هم کم شي. د بایدن اداره په پام کې لري د نړۍ د اقلیم د بدلون په باب د نړیوالو مشري وکړي. متحده ایالات د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت په دور کې د پاریس له تړون نه په 1994 لمریز کال کې وتل. د ښاغلی بایدن نوې هدف دا دی چې په دې اړه د اوباما د حکومت په دور کې چې کومې ژمنې شوې وې د هدفونو د حاصلولو په غرض خپل حل ځلې دوه چنده زیاتې کی. هله لري چې د برېټانیې د ګلاسګو په ښار کې سکال په نومبر کې د نړۍ د اقلیم د نړیوال کانفرنس د پیل کېدو تر مخه نور هیوادونه هم د کیمیاوي غازونو د کچې د کمولو لپاره لازم اقدامات وکړي. خاغلی بایدن په خپل وینا کې ویل
steps our countries take between now and Glasgow
کوم اقدامات چې زموږ هیوادونه همدا اوس او د ګلاسګو د کانفرنس د پیل کېدو تر مخه کوي، په نتیجه کې به نړۍ د اولسونو د روزۍ او نفقې د پیدا کولو د ذرایو خوندي ساتلو او په عظمي توګه 1.5 درجه سانتیګراد ته د ځمکې د کورې د تودېدو راټیټېدو په غرض د کامیابۍ په لورې رهشي. د دې علي غونډل پهل کې دوه مخ کې د اروپای اتحاد، کاناډا، جاپان او برازیل په شمول د نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو د اقلیم د بدلون د مخنیوي په غرض نوي هدفونه اعلان کړل. د برازیل جمهور رئیس جایر بولسونارو چې د امازون د زنګلونو د غوڅولو په وجه پر پالیسۍ باندې انتقادونه کېدل ویل
sentido determinei que nossa
Bolsonaro tipo portugalês já bagueda por falar bem aqui vel zoos de natije ta rasidalem che da clim de badun de makhli pa garas sifar daraje ta la tawduhi da daraje da kamul hadaf bay da 2015 miladi yani swar la sawa aw naish maris kala pore hasil shi che pade hisab da tero kaluno baraks ba da hadaf ta rasidal las kala grandeshi چین چې دا وخت په ټوله نړۍ کې د صنعتي غازونو د خارجېدو په اعتبار په لومړي نمبر کې واقع ده کومه نوې اجمنه ونه کړلا په پوره سرعت او چټکۍ د چین د پراختیا معنا دا ده د 1409 لمریز کال تر پایه پورې به دغه هدف ته رسیدل د چین لپاره یو چیلنج دی د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په خپل وینا کې اجمنه وکړه او ویل
China will strive to peak
چین با زیار وباسي چې د 2018 کال پورې د کاربن ډای اکسایډ خارجېدل اوشته ورسې بیا با د 2018 میلادي یعنی 1409 لمریز کال تر پایه پورې د صفر درجه ته د راکمول هدف حاصل کړي په عین وخت کې د نړۍ د مخ په پراختیا هیوادونو له بډایو او پرمختللو هیوادونو نه غوښتنه کړي چې د کم عایدو او نسمنو هیوادونو سره مالی مرستې زیاتې کړي د هغه هیوادونو دی چې په تاریخي لحاظ صنعتي غازونو د کچې په لوړېدو کې رول نه دی لوبولې خو د اقلیم د بدلون په وجه باندې چې کوم قدرتي آفتونه رامنځته کیږي تر ټولو زیات تاوان هم دغه مخ په پراختیا هیوادونو ته رسیږي د جنوبي افریقا جمهور رئیس کایرل راماپوسا په دې اړه په خپل وینا کې ویل
consequently developed economies
همدا وجه ده چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه سعودي عربیا وړي دي
ترون مسولیت په غاړه واخلي
او د مخ په پراختیا هیوادونو اقتصادونو د رغولو او د رامنځته شوو بدلون سره د ځان د عیارول په غرض مالی مرستې وکړي ښاغلی بایډن په خپله وینا کې ویل
The United States will double its 2024
متحده ایالات بعد 2023 میلادي کال یعنی 1403 مریز کال پورې د نړۍ د مخ په پراختیا هیوادونو سره خپل کلنې مرستې دوه چنده زیاتې کړې بایډن د لومړي ځل لپاره نړۍ د نسمنو هیوادونو سره د مالی مرستو د پراخولو په منځو ځانګړی مالی پلان اعلان کړ سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگټن
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امر روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ
زمونږه د واشنگټن د سټډیو ناوړي په ټول نړۍ کې سواندي یو مليارد کسان یو ډول نه یو ډول معلولیت لري دا معلول کسان اوس د کووډ 19 وایروس له جدي خطر سره مخ دي
دا وخت په ټول نړۍ کې د یو مليارډونه زیات خلک د یو نه یو ډول معلولیت سره ژوند کوي او دوی د کرونا د وبا د خطر سره مخ دي د البی کرنی د خپل لابرادور سپی اولف سره مینا هغه سدی چې د حقیقت لپاره د کرونا د وبا زغمل اسانه کړی دی ایلی و بشکلنه دا او معلولیت لري هغه وای چې اولف د کرونا د وبا د پیلنا زما سره وخت تیروي ځکه نو ضرور خپنم ایلی اوس د درو کلونو راهیسې د مسلکی مرستې سره ډېر خپل واک جون کوي هغه نوی عادي ژوند سره اموخته شوې ده خو د هغې د مدافعیت په سیستم فشار موجود دی نو ځکه باید داسې فعالیتونه پرېږدي چې ممکن ده د انفکشن خطر ولري موري وایي کله چې تاسو معلولیت لرئ نو تاسو باید په ورځني ډول د خپلواکۍ ژوند کولو مهارتونو ته دوام ورکړئ او کله چې د کرونا وبا راغله نو ایلی په دغه لړکی شاته وګو ایلی وای چې د هغې خپل ملګری یادېږي خپل فعالیتونه یادېږي او په خاص ډول ځینې سپورتي فعالیتونه یادېږي په دې وبا کې د ایلی بشان خلک د ځانګړي خطرونو سره مخامخ دي. دوی ته د مخه موجود د روغتیا شرایط دوی لا زیات د خطر سره مخامخ کوي. دوی په نورو تکیه کوي او دوی اکثر هیر شوي. ډانیل مون چې د هر اړخیزي پالیسۍ د مرکز مشر دی وایي موږ ټول ضرورتونه لرو. په ژوند کې داسې شیان شتون لري چې موږ ورته ضرورت لرو. سمه ده، یعنی خواړه، سرپنا، جامې، د ژوند کولو دپاره تاسو پوهیږئ چې موږ ډېر ښه کیفیت ته ضرورت لرو او نور داسې شیانو ته ضرورت لرو. د امریکا د ولسمشرۍ یو وړاندیز موجود دی چې د معلولیت لرونکو خلکو دپاره په کور یا ټولنې کې د پاملرنې لپاره 400 میلیارد ډالر مصرف کړي. که کانګرس دغه لایحه ومني نو دا به د ایلی او د هغې په شانتۍ د ډېرو نورو کسانو سره مرسته وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د روسیې په مسکو او بیلابیل خاورونو کې په زرګونه کسان سړکونو ته راووتل او د سیاسي مخالف الکسی نوالنی د بند غزیدو په وړاندې اعتراض وکړ. خو نوالنی د جمعې په ورځ په یو پیغام کې ویلي دي چې دوی به د خوړو اعتصاب پای ته ورسوي. د سویل کېږي چې وروستۍ پراخ مظاهره ممکن د هغه د خوشی کېدو سره مرسته وکړي.
کله چې د روسیې د سیاست او لورینو خبره شي معمولا ټول سترګې مسکو ته نیسي، خو د الکسی نوالنی د ناروغۍ د خبر سره د هغه پلویان د هغه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره وایي چې که هغه خوشی نشي په ټول هیواد کې به پاڅونونه وکړي. د دې هڅو سره د سنت پیټرزبرګ په څیر ښارونه چې یو وخت د روسیې د امپراتورۍ پلازمینه او د ولادیمیر پوتین ښار و مهم رول لوبوي. د چهارشنبې په ورځ د نوولنی پلویانو په سړکونو راټول شوي وو او هغه ته د عاجل طبي پاملرنې غوښتنه کوله چې په ځواب کې د پولیسو لخوا وځپل شول. څارونکي ډلې وایي چې د اشوب ضد پولیسو په یوه شپه د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې څه باندې 1300 تنه نیولې دي. په پیټرزبرګ کې لاریون کوونکی اندرو وایي
دلته د ځان لپاره راغلم ځکه هغه څه چې روان دي پرې شرمېږم. وروستی ځل چې ما په لاریون کې ګډون کړی و 1991 کال و.
یو شمیر نور بیا دا استدلال کوي چې د حکومت د زور خودلو سره سره په پای کې به نتیجه مظاهره کوونکو په ګټه وي.
ژر یا وروسته دا جنایتکار حکومت به ختم شي. دا همه خبره ده چې بالاخره به حق حقدار ته رسیږي.
په دې وروستیو ورځو کې روسي چارواکو د ناولنی د فساد سره د مبارزې بنسټ او د حکومت په اړه پلټنې د افراطیت ضد قوانینو له مخې له فعالیت منع کړی. دا په ټول هیواد کې د ځپلو د نوې څپې احتمال رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې ناولنی په خپله په زندان کې دی. هغه تیر کال په سیبریا کې د مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره د هیواد څخه بهر انتقال شوی و چې د بیرته راستنېدو سره سم تیر کال د جنوري په میاشت کې ونیول شو. لویدیځ هیوادونو د ناولنی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده او ګواښ کړی چې د ناولنی د بوت کېدل به عواقب ولري. ګالیرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، په لوګر کې د جګړو له کبله د برېښنا دیارلس ترانسفارمرونه ویجاړ شوي او ګڼ شمېر کورنۍ له برېښنا بې برخې دي. د لوګر اوسېدونکي د جنګ لخکې لوغاړو غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال عامه تاسیساتو ته پاملرنه وکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لګلی.
د لوګر د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په دې وروستۍ څه موده کې د لوګر په مختلفو سیمو کې د برېښنا دیارلس ترانسفارمر د خکېلو غاړو ترمنځ د جګړو له کبله په ډزو لګېدلې او له فعالیته لوېدلې. دوی وایي چې له دې جملې څخه 15 ترانسفارمر د ترمیم وړ وو چې بیرته جوړ شوي او د پاتې 8 نورو لپاره چې یو څه زیات تخریب شوي د ترمیم او یا د نویو ترانسفارمرو د پیرلو لپاره خپلې هڅې شروع کړي. د برېښنا شرکت د چارواکو په وینا په منځنۍ کچه د هر یو ترانسفارمر قیمت شاوخوا 1000 ډالر دی چې په ویجاړېدو سره د مالی زیان ترڅنګ یو شمېر کورونه او مارکیټونه هم له برېښنا څخه محروم شوي. د دغو ترانسفارمرو د تخریب په اړه افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو د لوګر یو شمېر اوسېدونکي د جنګ له ښکېلو غاړو غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال د برېښنا پایو تارونه او ترانسفارمرو ته خاصه پاملرنه وکړي. لطف الله ستانکزی د لوګر اوسېدونکی دی.
زما دی یو لوګری په صفت د افغان حکومت خصوصا په لوګر کې د محلي ادارې او همدارس د افغان حکومت یا د لوګر کې د وسلوالو مخالفینو نه هیله داده چې د جګړو په وخت کې په هغو سیمو کې چې هلته د برق پایه ترانسفرمر او مزی موجود دی د هغو په ساتنه کې برخه واخلي او د جنگ او جګړو په برخه کې د هغه وسایل تخریب نکړي. زمون هیله داده چې هغه وسایل چې بیا رغول سوي دي دغه په ساتنه کې دولت د دولت په وسلوال مخالفین او افغان حکومت همکاري وکړي.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي ټاکل شوې په دغه ولایت کې د 1500 کورونو دفترونو او دوکانونو ته برېښنا ورکړل شي چې د ویش چارې دوام لري. د لوګر دی ولایتي شورا رئیس حسیم الله ستانکزی بیا د ټولو عامه تاسیساتو په حق له افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې نه یوازې عامه تاسیسات ویجاړ نه کړي بلکې ساتنه یې هم وکړي.
نو هیله می ده دوړ غاړ نه دا دا چې هر وخت د جنگ کې وي یا غا سیاسي اختلاف لري که هر څه لري دوی د یامل منفع پروژې کغه برق د سرک د نور برخې د تاسو ګوري روزانه متضرر کیږي. نو دا باید ونه کې زګه د ملت د سرمایه ده او دا موږ ته نور څوک نه جوړوي.
تر دې مهاله په لوګر کې د برېښنا د توزیع لپاره د یادو دیار لسو ویجاړ شوی ترانسفارمر په ګډون 1500 ترانسفارمر نصب شوی او په دې سره نږدې 9000 کورونه دوکانونه مارکیټونه او دفترونه له وارداتي برېښنا څخه برخمن شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د امریکا غږ سرمقاله ته.
د اپریل میاشت په سوریه کې د دوه تباکونکو کې میوي وسلو د حملو د کلیزې نخښه ده. لومړی د 2010 کال د اپریل په میاشت کې کله چې د اسد رژیم د ادلب په ولایت کې د خان شیخون په خارګوټ کې کیمیاوي وسلې ځای په ځای کړې. دوهم د 2013 کال د اپریل د میاشت په اوومه نیټه د دوما په خار کې ځای په ځای کړې. په دغو حملو کې چې د تربت کوونکو او خپه کوونکو زهرجنو موادو نه کار اخیستل شوی او په لسګونو بیگونه خزه نارینه او ماشومان وژل شوی او په سلګونو نوټه پین شوی. د لومړي نړیوال جنگ نه وروسته کله چې د کیمیاوي وسلو له استعمال نه ډارون کې کړاو څرګند شو نو لومړی بین المللي ټولنې د دوی استعمال منع کړ او په نتیجه کې د دوی تولید او ذخیره کول هم. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره سازمان چې په او پی سی ڈبلیو هم شهرت لري او د ملګرو ملتونو لخوا تایید شوه چې د اسد رژیم له کیمیاوي وسلو نه کار اخیسته دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا تاماس گرینفیلد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تازه وخت کې په سوریه کې د معلوماتو د ورکولو په وخت کې د خبرو په ترڅ کې د او پی سی ڈبلیو په بیطرفانه او مستقل کار او د دې د تحقیقاتي هیئتونو لپاره د امریکا په دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. سفیر تاماس گرینفیلد څرګنده کړه چې د غړو دولتونو د او پی سی ڈبلیو راتلونکي کانفرنس د بین المللي ټولنې لپاره یو فرصت پېشنهادوي چې د اسد رژیم ته یو کلک پیغام واستوي چې د کیمیاوي وسلو استعمال د منلو وړ نه دی او جدي عواقب ورسره ملګري دي. د لغړو دولتونو نو وغوښتل چې قاطع اقدام وکړي او د پریکړې د مسودې په طرفداري ری ورکړي چې د کیمیاوي وسلو د کانوینسون له مخې د سوري حقوق او امتیازات وزنډوي. امنیت شورا ته د ډاکټر مانی بالور شاید ورکول چې کالونه کالونه په سوریه کې کار کړی دی په نظر کې نیول سره سفیر تاماس گرینفیلد څرګنده کړه چې د ډاکټرې په ژوند کې تر ټولو نه بد شپه هغه وه چې کله چې دا روغتون ته راورسېدله ویلیدل چې د سرین غاز نه د مخامخ کېدو نه وروسته ماشومان تربته شوي، یعنی دا چې سای بنده شوی ده. سفیر تاماس گرینفیلد ویل د سوری خزی او ماشومان منتظر دی. دوی پویږي د امنیت شورا ویل دی چې د کیمیاوي وسلو حمله د منلو وړ نه دی. دوی پویږي موږ د دې قدرت لرو چې د اسد رژیم مسؤل وګڼو. ځکه نو راځي چې اقدام وکړو، راځي چې دوی ته وخیو چې موږ د خپل تور لګول وړیو.
درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر سرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا خدای مرسته.